اردونکو د مشال ډیو په یو بل اغړی کې د خپل قربا سره لمومن او زما د همکار انیس اجمل سلامونه ومني. وخت د ورځې 10 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې غړی کې به تاسو ته لومړی خبرونه دراوړو، له هغې وروسته یو شمیر رپورټونه لرو، او څنګه تاسو ته معلومه ده چې زموږ موضوعات به وي مهم زلزله سره مرستې او همداراز په پنجاب او سند کې بلدیاتي انتخابات. خو لومړی ورځو نیسا اجمل ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د کوهستان سلسله ځپلي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره پوره مرستې نه دي شوې. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز کنتر ټولو مخکې دي. او د مصر په سینا کې تیر روز د روس یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې ملي ماتم کوي خلک. اوستا خبرونه تفصیل، د کوهستان سیمې ځینې سلسله ځپلي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوې او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې یو تن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په زلزله کې د زیاتره خلکو کورونو ته زیان رسېدلی دی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تېروي. نوموړی وایي باید حکومت دې زلزله ځپلو ته خیمې، بلستنې او دغسې نور بنیادي شیان ورکړي.
او دما دو کور ارتاشوی ہو میں نے خلق اس بول رہے تھے اڑے ہوں مو تمبان مونگتا پکار دے نور سیمان مونگتا پکار دے ذرت دے اس تو شے نہ دے ملا شوی دو بڑستین مونگتا ملا شوی دے نور تو نہ دے ملا شوی دے مونگتا.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلی او دغه سیزنو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري او په صوبه کې په زلزله کې مړو او ژوبلو کسانو له کورنو سره هم مالي مرستې روانې دي. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تر دې دمه د پنجاب په 2,600 کې د 1,300 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخکې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 871 سره په لومړي نمبر دی. دغسې د سند په 1,200 کې د 1,600 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,500 سره تر ټولو مخکې دی. د پنجاب په 1,200 د سند په 8 ضلعو کې پرون ټاکنې وشوې. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. هغه وایي
باڑے کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی، بس سٹینڈ، سبزی منڈی، مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ٹو چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گئی یو ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکس پیرا ڈیم واپس بحال شکڑ بڑے ظریف تاؤشی چخل کو تھا وہ بھی ملاؤشی.
د باړې سنو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د سیمې یو مشر جاوید شاه مشال ریډیو ته پرون ویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو دغه پریکړې دې هم عملي کړي. یاد دی چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د باړې بازار د تیرو شاوخوا و کلونو راهیسې بند دی. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سر د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و او وروسته بیا د پنډې یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شو. افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلۍ غړی هم پاتې شوی و او د پاکستان حکومت لخوا ورته د شجاعت تمغه هم ورکړل شوې وه. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخلي ټکی کیږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وای سلور ماشومان ل يرغمل کوون کو ژغورل شوی دی. په سرپل کې د پولیسو بیان علي اکبر اندرابي پر ان مشال ریډیو ته ویل په بلخاب لسواله کې يرغمل کوون کو سلور ماشومان برم تکړي وو خو امنیتي سوکونو تیر ورس د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان او ژغورل. د اندرابي په وینا يرغمل کوون کې تښتیدلې دي او دغې د نیولو لپاره هڅې روانې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر په سینا کې تېره ورځ د روس یوې مسافر اړوونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تېره ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه د ریش سایلي خار او له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزې سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. د پیښې په ځای کې امدادي کارونه دوام لري. بلخوا امدادي کارکوونکي او د روس د بیړنیو چارو د ادارې پلټونکي بیګا مصر تا په دوره تللي چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د ایرپورټه د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې د الوتکه د حادثې ښکار ول شوه. او رسته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اشیا 15 هیوادونو ته د سفر په پیل کې پرون د کرغستان ولسمشر الماس بیک اتمبایوف سره ولیدل. جان کیری د کرغستان ولسمشر ته په دای هواد کې د اکتوبر په 14 نیټه د شوو پارلیماني انتخاباتو مبارکي ورکړه چې د نړیوالو سارونکو په اند خپلواک او شفاف وو. جان کیری بیا د کرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې واشنگتن د کرغستان د خپلواکۍ خود مختاري او د علاقایي سلمیت پوره ملاتړ کوي او په یقیني سره وایي چې په دې هر څه کې به بدلون نه راسي. دا خبرینو پای
خبرونو مول مشال ریډیو اوردل چې انیس اجمل باندې کول په دې غړي کې باورې. د سواد د شنګلی سیمې زلزلہ ځپلی وای هر څه ترې زلزلې یوړل او لپاسه پرې د یخنۍ او واورې موسم راغی.
مونږ د چمې لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږ لرګي جمع کوو، سیزرو د ګرمولو لپاره نه مکمل تور خراب شو دي. نو یخ را روان دی، ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونږ خرابېږي. یو تمبو دی پای کې 30 کسان خوندل شي راتلې.
د هزاري ډیویژن د کوهستان سیمو زلزله ځپلي وای لا هم رستو ته اړتیا لري.
اوس پوری سوک دی، سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تر ځام تر کور کې یو ځای غنه
زما کور لیک نقصان شي زلزله کې امداد لپاره څوک راغل نه دی.
په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومبه پړاو سر ته رسیدلې. حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ټولو مخ کې دي. او د سواد سره تعلق لرونکي د عوامي نشتل ګوند مشر سیاستوال عبدل خان للا وفات شوې دي. او د وزیرستان د نه حکومتي محکمو کارکوونکي له بنو میرانشاه ته منتقل کړل شوي دي چې له وجې په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
چې د خپل خو د وزیرستان د خلکو د پوره دي دفتر وله په میرمشاه څه کوو وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوړی شي چې کله سرکوري روډ خلوص شي او خلک وفاس شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسئ. د وسم د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو زه تاسو ته وایم چې په وروستۍ کې راغلي زلزلې درې سوه شپږ نوي کسان وژلي دي چې پکې 202 اویا په پاکستان او 121 په افغانستان کې دي. همداراز د شپږویشتم اکتوبر د زلزلې وروسته له پتون سره د مبارزې د خیبر پختونخوا صوبایي ادارې لخوا د بردر چترال شانګلي سوات چترال او نورو سیمو ته د هلیکاپټر د لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو عمل دوام لري. او په خیبر پختونخوا کې د مړو او جبلو کسانو کورنیو ته د شپږو لکو او یو لک روپو د مرستو ورکولو عمل هم پیل شوی. خو د هزاري ډیویژن ځینې اغېزمن شوي خلک وایي هیڅ قسمه مرستې ورسره نه دي شوي. دوی وایي حکومت د زر تر زره د وران شوو کورونو پر سر د اعلان شوو 2 لک روپو مرستې زیاتې ورکول شروع کړي. دوی له حکومته هم دا هم غوښتي دي چې د مرستندویه ادارو ته دې هم اجازه ورکړي چې له دوی سره مرستې وکړي. د مشال ډیو خبریال غلام غوز د هلیکاپټر د لارې د هزاري ډیویژن د برکوستان او لرکوستان سیمو ته ورغلی او دا رپورټ یې را لیږلی.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوي سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بردیل، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توخی او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیره ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځینی اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم د عمران د سلور کمرې کور په دې زده کې ارتا شوی دی. اوس پورې سوک دی، سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره ځام تره کور کې یو ځای ګڼې وو. اوس مونږ خپل کار اوس دا شروع کړی پکې سه دغه حکومت مونږ امداد وکړي. دا دوه لکه روپۍ کمې دي، لږ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر کړي.
زما نوم دی عثمان غنی. زما کور لږ نقصان شوی زلزله کې، امداد دپاره څوک راغل نه دی. اوسه پورې ما دغه کړی دی، خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي، نور ریلیف مې څهشته نه راکړ دی.
زما نوم دی ملک ګل خان. دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دما دو کور ورته شوی وو. نه خلک اوس بول رہے ته اڑے ہوں مونږ. تمبان مونگ تو پکار دے، نور سیمان مونگ تو پکار دے، ضرورت دے اس تو شیر نہ دے ملا شوئے، دو بڑستین مونگ تو ملا شوئے دے، نور تو نہ دے ملا شوئے دے مونگ تا.
خود لر کوهستان د پټن د سیمی مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او یو لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاءالله هغوی ته به نن د هغوی چې کوم کور والې دي، کوم چې د هغوی وارثان دي، هغوی ته به نن مونږ چیکونه ورکو چې کوم د کمپنسیشن او د معاوضې چیکونه دي. چھ لاکھ روپو هر یو ته، د چھ لاکھ روپو د گورنمنٹ پالیسی مطابق کورونه دي. تر اوسه پورې مونږ سره چې کوم رپورٹ شوی دي نو هغه څه دیارلس سوه نه سلګ له پاسې تقریبا دیارلس سوه دي یا دیارلس نیم سوه پورې دي. ټیمونه مونږ آلریډي استول دي، دریمه ورځ د په فیلډ کې کار کوي. چې کوم د گورنمنٹ پالیسی مطابق معاوضه ده ویریفیکیشن نه بعد انشاءالله هغه ورته مونږ فوراً، بلکې نن مونږ شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې په خیبر پختونخوا کې د 200 نه زیات کسان وژل شوي وو او د 21000 نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کولا کوهستان ازو شانګلی تھا. د شپږم اکتوبر زلزلې د خبر پختونخوا د شانګلې په زرګونه ودانۍ ړنګولې دي. د سیمې خلک وایي د واورې ورېدو له ویرې یې د خپلو کورونو په بیا جوړولو په خپله لاس پورې کړی دی. دوی وایي حکومتي مرستو ته سخته اړتیا لري، ځکه چې د ژمي موسم را روان دی او د دوی خوراک او په یخنۍ کې د سوځولو لرګي په مکمله توګه د راپرېوتو ودانیو د ملبو لاندې شوي دي. البته چارواکي وایي چې په یوه اونۍ کې د سروې تر بشپړېدو وروسته به خلکو ته مرستې ورکول پیل کړي. د مشال خبریال نیاز احمد خان دا مهال په سوات کې دی، هغوی نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا پسمانده ضلعو کې شامل ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکله دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده، ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده، چې پکې یو تن وایي:
جی زمنگ نوم عمر صدیق تے او دی زلزلہ کی زمنگ شپک کمرے کورو اغا مکمل خراب شوی دے او گیر چا پیرا گاون کی نور کورونم ډیر زیات خراب شوی دی او منگ تا زیات ضرورت چی دے وست روڈ دے چی منگ تا یو کلومیٹر روڈ دے چی دار روزی او دی سر دے کور کی زمنگ چی چک اس مشینو اغا خراب شوی دی او منگ لگی وست کوشش کو سچی بگی جوڑ دی آغا تی رو باسو.
زی اوسیدون کے پاتے خان چخپل لنگ شوے سلور کمرو کور نہ مات گوٹ استعمال شیان رو باسی وای چی ریڈ کراس راتا یو تمبورا کڑے دے ولی دا حکومت لخوا راتا تر دے دما سق قسم مرستی ندی شروع شوی او دا یخنے موسم دے او بیا پا تیرہ تیرہ دی سیما کے پا یخنے کے دیرہ واورا ہم وری گی
دل دے خواہ را خود دیرہ زیادہ کی گی دل دے خود دیرہ پوٹا واورم کی دے شی سالورم کی دے شی دوانیم کی دے شی وس منگ پس یخنی را روانا دا زمان خو کور زی زیگه زمان گنشتی خا دغه زمنګ نشته د تاسو چې خپلو کې چا کوم جوړ نه دی پاتې چې راغی کې کینو په ځان یو تمبو دی هغې کې ناست یو او څه پیسې به نه پوهېږو نه د حکومت والا څوک دی او کس زموږ خوا ته هم نه دی راغلی چې یاره زموږ څخه وروکي.
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د ژمي لپاره کالو سر تیاری کوي، لرګي راجمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندي کړي، ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي.
مونږ د چمې لپاره راشن جمع کوو، د دې لپاره مونږ لرګي جمع کوو سیزرو د ګرمولو لپاره. دلته مونږ سره ګیس مې څه شي ایټر سیستم مونږ سره نشته دی. مونږ سب د لرګو سیستم دی هغه لرګي زموږ نه مکمل طور خراب شوی دي، هغه د سیزرو قابل نه دي، هغه په خاورو کې لاندې شو دي، نو یخ روان دی. ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زموږ نه خرابیږي. یو تمبو دی پای کې تیز کسان خوندل شي راتلې، په هغې کې مونږ ناستیو.
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډی سی سعادت حسین وایي چې سیمه کې خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته یوه ونۍ د سروې لپاره ورکړې ده، هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو. وجہ دا چې سما او ټیک سروې رپورٹ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثر خلک دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ور نه کړي کوم چې حقدار نه دي. د شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
اوردونکو څنګه تاسو زموږ په خبرونو کې هم اوردل چې د سوات تحصیلي مټې دروشخیل د وامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال عبدالله خان لاله د ناروغۍ له کبله نن سهار د پینډۍ په یو روغتون کې سا ورکړي. زه تاسو ته چې عبدالله خان لاله په کال 1993 کې د قومي اسمبلۍ غړی و پاتې شوی او همداراز د شمالي علاقو وفاقي وزیر اهم پاتې شوی دی. د عبدالله خان لاله د ژوند او همداراز د دوی د جنازې د مراسمو په اړه باندې به خبرې کوو له خپل خبریال نیاز احمد خان سره چې دا مهال په سوات کې دی. نیاز، ستړي مشي. څه معلومات لري چې د عبدالله خان لاله کورنۍ سره ستاسې خبرې شوې دي؟ هغوی څه وایي د جنازې د مراسمو په اړه باندې او د دوی د بیمارۍ په اړه باندې؟ تاسو چې دوی څه بیمار وو؟
جی بالکل اصرار عبدالله خان لالا چې د مشر سیاستدان دی او خلک او د قام خلک او د وته ډېر زیات د عزت په نظر ګوري او دوی همیشه د قام پرستۍ سیاست کړی، د پښتنو د حقونو لپاره خبره کړې ده. څو ورځې راسې دوی ناروغ ول، د ما چې د هغوی د کوم رشته دار دی خبره شوې دوی د اینې مرض باندې مبتلا وو او دوی د څو ورځو نه طبیعت ډېر زیات خراب ورون چې دا طبیعت ډېر زیات خراب شو، نو دوی په پوری توګه د مټې کم چې روغتون دی هغې ته ورسوه ده. شل داغې وروسته دوی چې دی نو د دوی یو ځای په پاکستان آرمی کې هم دی، نو د آرمی هلیکاپټر په ذریعه باندې د پینډۍ هسپ روغتون ته ورسوه ده. شل خو هغه ټایم کې چې کوم خبرې وشوې د هغې د رشته دارو سره نه وي چې را د خان لاله طبیعت چې دی هغه ډېر زیات خراب دی او تشویشناک دی. سحر دا خبر راغی چې هغې په پینډۍ په روغتون کې چې دی نو ساور کړه، په دې به خبر چې څنګه سوات ته راغی دی سیمې ته راغی، نو د ټولو کم سیاستدانان دي عام خلک دي هغوی به ډېر زیات د خفګان څرګندونې کړي دي. اوس دې وخت کې دروشخېله کې به هغې له کوم چې مړی دی هغه لا نه دی راوړلی شوی، هغه به راوړي او اعلان د هغې د کورنۍ د طرفه شوی دی چې په 4:30 به په بره دروشخېله کې د هغې جنازه کېږي، هغوی به هلته کې خاورو ته سپاري.
نن مازدیګر به دغه جنازه کېږي. نو درته وایي نیاز چې د عبدالله خان لاله د ژوند په اړه، د سیاسي ژوند په اړه څه معلومات لري؟ او دا هم د چې د پاکستان حکومت هغوی ته تمغه شجاعت هم ورکړی و، څه معلومات لري؟
جی بالکل، عبدالله خان لاله چې دی نو کوم چې د هغې د کورنۍ یا زما چې سرسونه پورې خبرې شوې دي، بلا انټرویوګانې شوې دي، نو دوی په کال 1906 کې پیدا شوي وو په دغه مټه دروشخېله کې. او بیا دوی چې دی نو عملي سیاست په کله چې دوی په 1912 کې هغه وخت کې شروع کړو چې پاکستان سره لاسوات دا شامل نه و، دا جدا یو سټیټ و، او په هغه وخت کې دوی د باچا خان چې کوم سیاست و د هغې سره دوی ګډون وکړو. بیا چې کله سوات پاکستان کې شامل شو، نو په باقاعده توګه په کال 1992 کې دوی د عوامي نېشنل ګوند اختیار کو، او دوی په هغې کې چې کله د بټو دورو نو په وخت کې چې کله باچا خان او ولی خان او د هغوی کوم چې مشران و هغوی د کوم چې په تاریخ په کتابونو کې دي هغې چې گرفتار کړل شول، نو دوی صوبایي مشر شو د عوامي نېشنل ګوند. بیا وروسته دغه سفر را روان و، څه وخت کې دوی د عوامي نېشنل ګوند نه خفه هم شول او یو خپله پارټي هم جوړه کړه. خو بیا کوم چې مشران دي هغوی واپس ځای راوستل. په کال 1990 کې دوی د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د سوات نه د قومي اسمبلۍ غړی منتخب شو، او بیا د شمالي علاقه جات چې د هغه تاسو څنګه وویل د هغه وزیر هم شو او کله چې په سوات کې بدمنی راغله نو دوی د وسلوالو چې د سخت مخالفت کړو او په دوی باندې په سوات کې څو واره ځانمرګي یا دغه رنګې ډایرکټ برج شو چې په یو کې دوی ډېر زیات لګېدلي وو او په هغې دوی جوبل شو په هغې کې دوبت شو بیا د سوات کې خلک ووتل دوی نه ووتلې د بدغه وجه په هغې د پاکستان حکومت دوی ته تمرای شجاعت چې دېنه ورکړو چې راته تاسو په سوات کې یو خپل کردار ادا کړی دی او دلته چې کوم خلک دی پر امن اوسېدو او دلته امن ټینګ ساتل لپاره دوی خپله مبارزه جاري ساتلې وه.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه نیاز احمد خان د مشالېلو خبریالو چې تاسو معلومات درکول چې د سوات تحصیلي مټه د روښېلو د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال افضل خان لاله نن سهار د ناروغۍ له کبله په پینډۍ یو هسپتال کې سا ورکړې ده او د افضل خان لاله جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې د روښېلو مټه کې وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوسنکو د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلیت انتخاباتو د لومړی پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ پرون سر ته رسیدلې ده. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په سند کې پیپلز ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي، که څه هم حکومت وایي چې د انتخاباتو په موقعه یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو، خو بیا هم د سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ پنختو کې څه باندې 10 کسان وژل شوي دي. پر دې اړه مو لږ شیبه وړاندې له خپل خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کړې وې. راځي چې بیا ورته غوږ شو.
او کمی چې غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې دي د هغې تر مخه اوسه پورې چې کمی د پنجاب د 2000 او 2000 چوکو لپاره کم ووټونه وشو، په هغې کې د 1300 او د 4000 غیر ختمی غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نواز ډله چې کومه ده هغه د 800 او 1000 سره تر ټولو مخکې ده. دغه رنګ آزاد امیدواران چې په د هغې شمېره چې کم 900 او 1000 جوړېږي، هغه په دویم نمبر ده. په پنجاب کې تحریک انصاف د 100 او 200 چوکو سره په دریم نمبر ده. غرنګ د پیپلز پارټي او بیا د مسلم لیگ کاف د هغې 33 چوکې په برخه رسېدلې دي. دغه چونکه په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت ته نو د هغې ښکار اثر چې کوم دی نو هغه په نظر راځي چې پنجاب کې مسلم لیگ نواز دله هغه تر ټولو مخکې روانه ده. په سند کې بیا چونکه حکومت د صوبایي حکومت د پیپلز ګوند دی نو په دغه وجه باندې که مونږ ګورو چې اوسه پورې کمی غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي، د ټولو 1000 او 2000 چوکو باندې ووټونه شوي دي، د 2500 او 2600 نتیجې راغلي دي. په هغې کې د پیپلز ګوند د 1500 او 1600 چوکو سره په اول نمبر دی. دغه رنګ 113 چوکې آزاد امیدوارانو او مسلم لیگ فنکشنل کم پیر بګاړه ګروپ چې دی نو هغې 150 چوکې چې کم دي اخیستې دي. خو د سند په خیرپور چې کومه ضلعه ده حال تک د ډزو مختلفې پیښې را مخې ته شوې دي چې په هغې کې خصوصا یوه داسې ده لکه د رانی پور په علاقه کې چې کمه شوې ده چې په هغې کې د 1100 کسانو د مرګ خبره کېږي چې 1100 کسان وژل شوي دي په هغې کې.
دا مشال ریډیو ده.
اوسونکو د پوځي عملیاتو له وجې بېکوره د شمالي وزیرستان په لکونو کډوال چې زیاتره یې دا مهال په بنو کې دی ردي وایي. پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه محکمې چې په بنو کې یې کار کاوه د دې عمله یې وزیرستان ته منتقل کړې ده. دوی وایي حکومت دې دغه فیصله واپس کړي ځکه چې دوی په وزیرستان کې نه بلکې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي. خو حکومتي چارواکي وایي دوی دغه ګام ځکه پورته کړي چې غواړي په وزیرستان کې د کډوالو د واپسۍ سره سم دفترونه هم آباد شي. چارواکي زیاتوي د بنو انتظامي په دفترونو کې هم د کډوالو د دفتري کارونو لپاره چارواکي موجود دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې ورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه هم محکمه چې د دوی د کډوالې په وخت یې بنو کې کار کاوه لا بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې له وجې دوی ته دفتري کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یوې ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. غوښتنه کړې چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې هلته یوړل شي، خو تر څو چې په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
وزیرستان 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 دفتر سرکوری روڈ خلوص سی اور خال کو پاس سی مو چار دو دفتر سے چاہتا سول وقت سرنگ کوئی تیس گونڈ پہ بانی پہ کواد پہ پشاور پر تبھی سڑائی کے بانی نہ ورتلائی سو چار یا کرائی سو وگا دیار گرد دائی سب یہاں ٹھیک تو دا خال تا آخر سو وہ کو چاہتا دا ویرش
ملا گل سال جانوائی دا پولیٹیکل انتظامیہ بنو کے پہ یو دفتر کے چہ دا دوی کار نکے گی نو نہ محکمے چہ ٹولے حل تا پہ وزیرستان کے وی کڑوال با بیا خپل کارونا چرتا وکڑی دغه پختنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آبادول غواړي او کم خلق چې هلته وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوی نو دفترونه هم دوی هلته بدول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي. شمالي وزیرستان خلق وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامیه بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلق د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي. غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره مالی انتظام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. دوی ژمنه کړې چې د باړې بازار به بیا آبادوي او هلته به خلکو ته یو شمېر جدید اسانتیاوې ورکوي. د باړې خلکو که څه هم د دغه ګامونو ستاینه کړې خو وایي باید دغه حکومتي اعلانات عملي شي. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې دوی به د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته به یو میونسپل کمیټه هم جوړوي چې په دې کې به خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
باړې کې به میونسپل کمیټه جوړیږي، باړې کې به ماډل پارکینګ سپیسز جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مذبح خانه، ورسرا پارکس، ورسرا ریسکیو سروسز، دا ټول چیزونه به سره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې او دې سره لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر ظریف تاو شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشن په هغه کې نور سمره مونږ خواله راوستې شو، دغه رنګ سپورت سټیډیم، نوی سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفایي لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخه وي. د باړې یو مشر جاوید شاه بیا په باړه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
را الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت زو ډیر ښه بلم، بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور چی ځکه چې وی لوکیلا دومره ایکټیویټیز روشي چې پاګه کې مذابه خانم بیا لوي، پاګه کې سټیډیم هم وي، پاګه ایمرجنسی پر خپل غم وي، پروګرامات هم وي. نو ان شاء الله چې داس را به خو مخو بدلون رسی. خو دې موږ به دا اپیل وي د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی الوسه امکان کوشش وکړي کوشش چې دا شای چې کنده په صحیح طریقه باندې امپلیمنت کی او پایلو کا کې جاری و ساری وسوتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا په خپل خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړیم، د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې، په جمرود کې، په باڑا کې ترقیاتی کارونه دي. نو حکومت چې اعلان وکړي د هغه لپاره فند ضرورت وي او فند به مسروي چې اعلان نه کوي.
یاد دی وی چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لامل د تیرو وو کلونو رئیس بند دی، خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوی دا او بې کوره شوی زیاتره خلک هم ورتستانه شوی دی او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالې کارونه دې پکې مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوښتي وخت شوی لس نیمې بجې ونی ساجمل هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
د کوهستان سیمې ځینې سلسله سپلی خلک وایي د حکومت له خوا سره ډېرې لږې مرستې شوي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې وطن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سلسله کې د زیاتره خلکو کورونو ته زیان رسېدلی او دا مهال د تش اسمان لاندې په سختو کې ژوند تېروي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان، بردیب، چترال، شانګلی او دغسې نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبا کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټه جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرن مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او تب خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و وروسته بیا د پنډې یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی و. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخیلي مټې کې کیږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وایي سلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو وایان علي اکبر اندرابي پرون مشال ریډیو ته ویل په بلخاب ولسوالۍ کې یرغمل کوونکو سلور ماشومان برمته کړي وو. امنیتي ځواکونو تېر ورځ سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د مصر په سینا کې تېر ورځ د روس یوې مسافر اړوندکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اشیا 500 هوادونو ته د سفر په پیل کې پرون د کرغستان له ولسمشر الماس بیک انتبایوف سره ولیدل.
دا ونی سجمال چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اردوونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره غیستي احمد الله تاوکشي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د روانې میاشتې په 3 انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللې دی او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورسپانه لیکي چې په 28 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي او د دې تباکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. او ظاهر ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی د 8 تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم و، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت لپاره کارو چې د اول ورځې نه د نړیوالې ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سر تر رسول د حکومت لومړی ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکملې دوله وجبا ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي نو بلخوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجې به د انرژۍ بحران هم ختم شي. ورسپانه کی چې ځینې ملکونه د ترقۍ د منصوبو هیڅ به سم مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهداري دا منصوبه مکمل شي نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډیره ګټه رسی. نو د اقتصادي راهداري دا منصوبه په هر حال کې مکمل ول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو نیوک ٹرام درس پانی د پاکستان په زلزلہ ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو په امدادي هلو ځلو لیکنه کړي. بلخوا بیا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس په ناقص نظام او کسٹم څنګه کې د درغلیو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې جمعه ته داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي، خو جمعه ته داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جمعه ته داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلی وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي، خو د بردي روزنو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جمعات داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جمعات داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکونکي رایټرز خبرې جانس ته ویلي دي چې د ګلوزی له زلزلې وروسته د ته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دی. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنې آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ، پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي، خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. لنن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاری اداره وایي چې د کسٹم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تا غوښتي. په مصر کې د یوې روسي راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط ته یوې ډلې ویلي دي چې دا الوتکه دوی وشته ده، خو ماسکو دا ادارت کړی ده او تیره شپه له روسي یوه ډله څېړونکي مصر ته هم روان شوي. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشالډو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکلوف وویل دا ادا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. Максим Соколов ویل
сейчас официально подтвердить информацию о крушении самолёта
по осени вахки по رسمي ډول دا ممکن نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځیدلې ده. تر اوسه یې وازنی رسمي معلومات د حکومتونو دادي چې د غورځیدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکیدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو لمخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلوماتي چې د اوس لپاره یې تایید کولای شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 320 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
د احمد شیبر رپورټ مو اورېدو. پرون په مصر کې د راپریوتې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي چارواکي وایي. او تاسو زه بیا هم وایم چې په دغه الوتکه کې شاوخوا 240 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4500 1300 او 15000 کلو هرسا اوریدل شي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د هیوادو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره تړي. جانکیری با له ترکمن چارواکو سره د تاپی د ګازو پر پروژې خبرې وکړي او تیر ورځ یې د منځنۍ اسیا د هیوادو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د اسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکیری ویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړي چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخ اقتصادي اغیزمن ایجنډا لرلی شو. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جانکیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي. هغه ښار ته چې یو وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جانکیری د منځنۍ آسیا د 5 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه رو وصل میکنه
د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي. فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپی د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان ترکمن پاکستانی او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړې شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیم له هیوادو سره کمه شي.
د احمد شبر رپورټ موریدو چې د امریکا د بونو چارو وزیرو د منځنۍ آسیا د هیوادو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي شاه سره تړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونه د سولې پر لور. اوریدونکو په دې وروستیو کې پښتون مېشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول ډېر شوی بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونه خلکو وجلې دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد رواجولو هڅې ځای نیولی شي او که څنګه؟ په دې اړه د مشالډیو د سولې پر لور خبرونه درته بشیر ګواخ جوړه کړی. دا خبرونه تاسو د هر اتوار او هر ګل په ورځو لمشالډیو اوریدئ شئ.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واوریدل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ایزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لري کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکی د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلې. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډېر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډېره کامیابه ده. دوه امریکایي څېړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډېره معتبره څېړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړې او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې روسیو کې د نړۍ په ځینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او ځینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکو خلک نه دی بریالي شوي. افغانستان کې له 1980 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګه نه ده.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو ته وایي که نه لنډه لار موږ هغه اختیارو داسې، نو په هغې کې زمونږ لکه ډېرې خبرې پکې ځینې وشي ځینې ونه شي. کافي خلک چې کوم دی چې هغه موږ په ټوپک خو پس رالو ډادو شو او خلکو کې یاره راله د یارې هغه ډېر لږ ساعت ته پرې ځي. هغه که تاسو وګورئ که نه تشدد والا شی چې کوم دی که نه هغه کوي مونږ سمولی شو مونږ باندې خپل زور او خپله ضابطه جوړولی شو. نو افغانستان کې چې څه وشو دا 16 کاله روس وکړو اوس ورپسې دا نورو چې وکړو نو بس مونږ خو بس سلامي شو وجې بس بھائی تاسو راځئ چې څه کوي ټیک تک تبه بل وټکې تبه بل وې تبه بل دغه خدای راځي هغه 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 دن نه چې د مینې کم شعر او جی په مینې خو تاسو وګورئ نو مینې باندې چې زه ورم پوهېږي د مینې په لاس او که نه د زور کې نه زه به ته ډېر خان وم او زه به ته ډېر پاسم او دغه به وکړم خو زما دن نه په زړه کې بستا هغه تاسو راغه نه.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې ل رواني ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخړډب کړی ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 1.5 نښتی یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالی کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک لاره د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکی مکولیکا بنرجی وای
آی تھنک نان وایلنس آلویز هاز ا ریلیونس
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه، پر هندوستان برطانیه حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګېږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز زده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري، لکه څومره چې د وسلواله مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودې شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپل مظاهره کوي. خو د تشدد په لوین مجبور دي د مقابل لوري لبریدونو د ځان ساتن لپاره په غرونو او یا هم نورو نه آرام ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او لدی لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایدار او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به ویني چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي. خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.